سهر اته بجسوی السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه او ریچ هر ورځ 24 ساعته دوام کوي یک شنبه ده د لندیا قوس 25 د دسمبر 15 په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدل سي د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو او ری که څام د طالبانو ترمن د سیاسي اختلافاتو د جوړتیا خبره کیږي خو د طالبانو جګپړو چارواکو پرون دا غنګوسي بیا رد کړی دي فایل په خبرونو کوو د هوا پیژندنې ریاست نن یک شنبه د افغانستان په 11 ولایتونو کې د درنې واورې باران او چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبرداري کې ویلي چې په هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، غور، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 25 میلی مترو او د واورې کچه له 10 تر 15 سانتي مترو پورې وي. وړاندې ویل شوي چې د سالنګونو په ګډون په شمال ختیځو، شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د چټکو بادونو د لګیدو اټکل سوی چې سرعت به یې په یو ساعت کې له 500 تر 110 کیلومترو پورې وي. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د 10 زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. تایلند سلور افغان کډوال له جالي پاسپورتونو سره نیولی. د تایلند د کډوالو ادارې ویلي د دې هیواد په پوکت هوایي ډګر کې درې نارینه او یو افغان ښځه هغه وخت چې غوښتلې د قزاقستان له جالي پاسپورتونو سره د تلاشي له ځایه تیر سي نیول سوي. د ادارې ویلي چې دغه کسان تیره سې شنبه نیول سوي. له دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې هم په تایلند کې یو بل افغان له جالي پاسپورت سره نیول سوی و. د افغانان په داسې حال کې له جالي پاسپورتونو سره نیول کیږي چې د تایلند حکومت اعلان کړی چې در روان کال د جنوري لپاره به افغانانو او پاکستانیانو ته په آنلاین ډول ویزه ورکوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت خبر ورکړی چې لیو خصوصي شرکت سره په نګرهار کې د کامې پربند د پنګونې په خاطر د همکاري تفاهم لیک لاسلیک کړي. د دې وزارت په خبره د دې تفاهم لیک پر اساس به د خصوصي شرکت د کامې د اوبو لګولو او برښنا د تولید بند پر اثری کولو پر مختګ او د اوبو لګولو پر سیستم کار فایل کړي. د کمی پر بند د کار د فایل خبر په داسال کې دی چې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت لخوا په کمی کې د میرزا خیل او ماما خیل پر دوو نورو بندونو هم د کار د جریان خبر ورکول شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای امریکایي چارواکي د سوریه د یاغیانو له هغې افراطي ډلې سره په تماس کې دي چې تېرې یکشنبه یې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم وپرځاوه. په سوریه کې د دغو عملیاتو مشري هیئت تحریر شام ډلې کوله چې څو هیوادونه یې تروریستي سازمان ګڼي. بلینکن پرون په اردن کې یوه کنفرانس ته د خبرو پر مهال دا خبره وکړه او دا لومړی امریکایي چارواکی دی چې د بایدن ادارې او د هیئت تحریر شام ډلې ترمنځ د مستقیمو تماسونو خبره په عامه تاییدوي. انټونی بلینکن د اتو عرب هیوادونو، ترکیې او د اروپایي ټولنې له لوړ رتبه چارواکو د غرض ملګرو ملتونو سره هغه اصول لاسلیک کړل چې هدف یې په سوریه کې یوه سوله ییز او غیر فرقوي انتقال لپاره د لارو چارو مشخصول دي. پرون زرګونو اسرائیلیانو لاریون وکړ او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د یوې موافقې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کېده چې د فلسطینیانو په قلمرو غزې ته ړنګه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې څه باندې څوارلس میاشتې کېږي. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل پیژندل سوي فلمي لوبغاړي لیور اشکنازي پرون په تل ابیب کې د خلکو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل موږ دا منو چې تر اوسه ناکام یو او اوس پر یو موافقه سلا کېدای سو. تر دې مخکې هم د اسرائیل په څو ښارونو کې د ورته لاریونونو پر مهال د پاتې یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه سوې ده. پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1مه د حماس وسلوالو ناببره حمله وکړه چې 1200 کسان یې ووژل او 251 نور یرغمل کړل چې له دې ډلې شپږ نوي لا هم په غزه کې دي. خو د اسرائیل پوځ وایي چې د پاتې یرغمل سویو له ډلې شی څلور دېرش مړې سوي وي. ایران کې د یوټیوب سندرغاړي پرستو احمدي او دوه نور همکارانی د ایران د پولیسو لخوا نیول سوي. د دغه ایراني سندرغاړي مدافع وکیل رسنوي سره په خبرو کې پرون ویلي میرمن احمدي د آنلاین کنسرت له ننداري وروسته په مازندران ولایت کې نیول سوي. د ایران قضایا قوې تیره پنجشنبه د احمدي د کنسرت د اجرا پر خلاف قانوني شکایت ثبت کړی و چې هغې په دغه کنسرت کې بېلستوڼۍ اوږد کمیس اغوستی و او حجاب نو رعایت کړی. هغه تیره چهارشنبه پر یوټیوب خپل کنسرت خپور کړ چې پکې وایي زه پرستو یم. هغه نجلۍ چې غواړي هغو کسانو ته سندر ووایي چې ورباندې ګرانه ده، دا هغه حق دی چې زه ورڅخه انکار نسم کولی. دغه کنسرت څوارلس لکه کسانو وکوت. د پرستو احمدي د مدافع وکیل په خبره د هغې ګیتر ژغوونکی سهیل فقیه نصیری او پیانو ژغوونکی احسان بیرقدار د شنبې په ورځ نیول سوي دي. د هغه په وینا پر پرستو احمدي د لګیدلو تورونو په اړه معلومات نسته. د کابل د والیبال جام سیالیو څلور غوره چیمونه مشخص ول. په کابل کې د والیبال ګروپي سیالۍ چې پرون پای ته ورسېدې د نهو چیمونو څخه څلور یې وتوانېدل چې د نیمه پای لوبې مرحلې ته لاره پیدا کړي. د والیبال د سری میاشتې د تلو الف، افغان ملي الف او کابل شروالۍ چیمونه د څلور غوره چیمونو په توګه ټاکل سوي. د کابل د والیبال جام سیالۍ چې د رواني قوس یلندی میاشتې پر شلمه د بدني روزنې او ورزش ریاست په جمنازیوم کې پیل سوي تر راتلونکو دوو نورو ورځو به دوام وکړي. او د زمبابوې په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پرونی بریا د کرکټ د مینوالو او ځینو سیاسي څیرو له تود هرکلی سره مخ سوي. پوخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون پر خپل ایکس پاڼه افغان کرکټ ملي لوبډلې ته د بریا د مبارکۍ ترڅنګ د لا بریالیتوب هیله کړې ده. بل لوري ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق پر خپل ایکس پاڼه د کرکټ افغان ملي لوبډلې ته د زمبابوې څخه د لوبو د ګټلو مبارکي ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زمبابوې څخه د شلو اورونو د لوبو لړۍ وګټله. کوربه زیمبابوی د لوبو په دې لړۍ کې له افغانستان سره درې ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې هم په پام کې لري. لومړۍ 500 مسابقه به د سې شنبې په ورځ، دویمه د پنجشنبې په ورځ او درېیمه به د روانې شنبې په ورځ وسی. د دوړو هیوادونو لومړۍ ټیسټ لوبه به د مرغومی اجدي پر شپږمه او دویمه هغه د مرغومی پر دیارلسمه وسی. که څه هم د طالبانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو خبره کیږي، خو د طالبانو چارواکو یو وار بیا هغه ګنګوسی رد کړې چې ګواکې د خلیل الرحمن حقانی وژل کېدل د دوی د خپلمنځي اختلافاتو پایله ده. د طالبانو د سرپرست کابینې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی د پنځمه پر ورځ د دې وزارت په انګړ کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل سو. ځینې بهرنۍ رسنۍ، بهرنۍ ډیپلوماتان او سیاسي شنون کې وایي پر ځینو مسایلو په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو د بندیزونو پر سر د طالب مشرانو ترمنځ اختلافات شته. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هغه وزیر رد کړی چې ګواکې د طالب مشرانو ترمنځ اختلاف شته. ملا برادر چې د شنبې په ورځ د لیندې په څلورویشتمه نیټه د خلیل الرحمن حقانی د فتحې لپاره پکتیا ولایت ته تللی و، هلته یې په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د وژل شوي حقانی وراره سراج الدین حقانی یې تر څنګ ناست وویل
چې یو مشر وینم یعنی ډیر خوشحاله کیږم. دا د دې معنا لري د الله سره ځي چې موږ خپل د مشرانو په مابین کې محبت من ارت ونسته. ما د چا په خبرو غوږ نیسي، ما سوچ خرابوي.
د ملا برادر د خبرې د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت پرون پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر خبرې کړې دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د تیرې پنځشنبه په ورځ د دې وزارت په انګړ کې په یوه ځانمرګي برید کې ووژل شو. که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی، خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د دې لوړ پوړي چارواکي له وژل کېدو وروسته داسې ګونګوسې خپرې شوې چې د طالبانو پر دې وزیر برید د دې ډلې د واکمنو چارواکو د خپل منځي اختلافاتو پایله ده، هغه څه چې ملا برادر او نور طالب چارواکي ردوي. په پکتیا کې د خلیل الرحمن حقانی د جنازې په مراسمو کې د جمعې په ورځ د طالبانو د ریاست الوزراء سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په خپله وینا کې خلیل حقانی زړور وباله او په ځانګړې توګه یې په وروستیو کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده سره په یوه غونډه کې د نوموړي په جرأت خبرو ته اشاره وکړه. په همدې مراسمو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د خلیل الرحمن حقانی د وژلو تور په بهرنیو کړیو پورې کړ او وی ویل د ایش سکال په افغانستان کې اوه داسې بریدونه کړي چې تلفات یې اړولي او له څېړنو وروسته څرګنده شوه چې شپږ بریدونه یې په بهر کې پلان شوي وو. متقی ویلي د حقانی د وژلو د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. خلیل رحمان حقانی د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینې نومړنی غړی دی چې په 2020 کال کې د دې ډلې له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې وژل کیږي. طالبان که څه هم د عامو خلکو او رسنیو څخه د خپلمنځي اختلافاتو د پټولو هڅه کوي، خو د دې ډلې ځینې مشران وخت نا وخت داسې څرګندونې کوي چې په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله له فرمانونو څخه څرګنده نارضایتي پکې لیدل کیږي. همدارنګه لویدیزو ډیپلوماټانو رسنیو هم وخت په وخت د طالبانو د مشر د ځینې پالیسیو پر سر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ اختلافاتو ته ګوته نیولې ده.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنی قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځکه کې پوسټ کوم، ما تاسو نه مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته یو خراب کومنت راکړي، مګر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي، به ما باندې خراب اغیزه کوي.
افغان پیغله زهره جنت وا چې ویلې په ټولنیزو رسنیو په تیر به فیسبوک کې د موضوع لیکلو څخه ورسته د زینو ځوانانو له داسې کومنټونو سره مخ کیږي چې پر دې باندې بد اثر کوي. قدرت الله شمی هم له یو شمیر کسانو څخه ګیله لري، وایي په ټولنیزو رسنیو کې لیکلو وروسته داسې کومنټونه ګوري چې دای په خپل لیکلي مطلب پیمانه کړی.
ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډیر زیات ما خپل کم کړی دی، ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې. دغه خلکو ته چې ته یو خبره مثلا لیکي وایي چې دا ځان فیلوسوف کوي، تر شا به درپسې یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې به درپسې یو خبره راولیکي.
نن ام د موضوع چلون ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو د ټولنیز رسنیو ګڼ شمیر کاروونکي ټولنیز رسنۍ د میوې خوړلو له چړې سره تشبیه کوي. وای که په چړې باندې میوه پوست کړي او یې خوري انرژي درکوي، او کچیر ګوته ور باندې غوڅه کړي نو درد لري. همداسې کچیر په ټولنیز رسنیو کې مثبت لیکنې وشي، لوستونکي هم مثبت کمنټونه ولیکي، مثبت انرژي خوروي، او لیکوال د ګټور لیکلو لپاره خپل هڅې نور هم ګړندۍ کوي. خو کچیر داسې څه ورته لیکل کیږي چې شخصیت ته په خبره توهین وي، نو بیا اړین مطلب هم له نور خلکو سره نشریکوي. افغان ځوان عاشق الله وایي چې داسې هم کیږي چې کله په پیل کې یو منفي کومنټ ولیکل شي، بیا ځینې نور کسان سره لیدې چې په موضوع خبر هم نه وي بدی خبری ورته لیکي.
ډیری خلک د یو بل نه لکه د شاعرۍ خبره الهام اخلي. که تاسو فکر وکړئ یو څوک خپل فیسبوک کې یو عکس خپروي یا یو موضوع ټاکي، یو موضوع باندې غږیږي، که هغه موضوع په یو شخص مخه ونه لګي، دا هغه بد رد ښکنځلې وکړي، نو دا بل راځي د مخ کومنټ چې ولوست دا هم هغه شی ورته لیکي. یعنی هیڅوک یو څوک نه پیژني. چې یو ښه مثال په د ورستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو تصویر بولو، چې هلته مثلا هغه تصویر خپور شوی او دوی بدې ردې ورته لیکلې. دا په ټوله کې د اکثریت ځوانانو کې دا کیسه روانه ده. اکثریت هغه قشرونه دي چې ته باور وکړي تعلیم یې هم کړی دی، خو دوی د ټولنیزو رسنیو نه ګټه نه ده پورته کړې، او یوازې همدغه کنځلې او ځینې بدې ردې دای په کې زده کړې دي. له بده مرغه چې هغه کس پیژني هم ناسم قضاوت کوي. د افغانانو داسې ډېر لنډ فکر دی، دا باید ومنو. که وګوري د کرکټ لوبه چې وګټي، دوی هغه خپل لوبغاړي ستایي، هغوی ته اتلان وایي. کله چې یوه لوبه وبایلله نو هغو ته بدې ردې وایي، کنځلې کوي. زه خپل هم ټولنیزې رسنۍ کاروم، که هغه انسټاګرام ده، که فیسبوک ده، که ټویټر دی، او همداسې نورې خواله رسنۍ دي چې دا کاروم. ما ورنه ناسمه ګټه نه ده پورته کړې، او ژر قضاوت ځکه نه کوم چې زه یو څوک ونه پېژنم ولې په اړه قضاوت وکړم. او که قضاوت وکړم هم باید سالم نظر وي، نه ردې بدې، نه کنځلې، ځکه دا د یو ځوان د یو انسان سره نه ښایي او دا انسانیت نه دی.
کله په ټولنیزو رسنیو کې یو موضوع خپریږي، هغه ته چې کومنت ورکول کیږي، هغه داسې نامناسبې خبرې وي، بل یو څه ته که تاسو متوجه سوي دغه املا، انشا، طرز د لیکلو په دې باندې خبرې راته وکړي، دا مو څه رقم پیدا کړي په دا ټولنیزو رسنیو کې په تیره د فیسبوک په کومنټونو کې؟
په ټولنیزو رسنیو کې که هغه فیسبوک دی، که ټویټر دی، که انسټاګرام دی، او که نورې رسنۍ دي، کنه هلته چې کله کومنټونه کیږي اکثریت املایي مشکل لري. که مثلا ناصر دی، هغه په سواد لیکل کیږي، دوی په سین لیکي، او مثلا همداسې که سعدات دی، دوی سعدات لیکي. دغسې ځینې مسایل شته، ستونزې شته چې املایي مشکلات شته. خو زما په که دوی ډیره مطالعه ولري، مطالعه وکړي، خپل لیکلوست باندې، املا باندې، انشا باندې کار وکړي، دا به سم شي.
کله چې یو څوک ټولنیزې رسنۍ کاروي، څه کول پکار دي؟ کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟ د سواد له اړخه، د ادب له اړخه، کوم څه ډیر مهم دي په پام کې ونیول سي؟
کله چې ټولنیزې رسنۍ څوک کاروي، د سواد نه هم سیوا چې دا ادب دی، چې باید ادب ولري، ادب وپیژني، انسانیت وپیژني، مثبت پورته کی خی دا ډیره موثره تمام شي. مونږ اکثریت که ملګری د ټولنیزو رسنیو نه موندلې دي، دا سره ومني. اکثریت که دوستان مو چې دی د ټولنیزو رسنیو نه موندلې دي، کی خې لیکنې کوي، دوی کولای شي چې هغه لیکنې ولولي. زه فکر نه کوم چې دوی بیا داسې بدې ردې وایي. ښایي یو څه زده کړي، ځکه دلته په دې دا ټولنیزه رسنۍ دي، او په دې کې ښه مطالب هم خپرېږي.
داسې څه ستاسو ته مخته راځي په کومنټ کې چې ولولي، هغه اخلاقي نگان هم ښه نه وي، هغه لیکل هم سم نه وي، املا هم ښه نه وي. خپله د یو ځوان په صفت څومره خوابدی کېږي خپلو نورو امزولو ته چې داسې یو څه دوی لیکي؟
زه څه ووایم، کله دا اوس یو معمول ګرځېدلی دی په د افغانانو کې. زه خو شخصا ډېر خوابدی کېږم، ډېر ځورېږم په دې چې نور نړۍ کوم ځای ته ورسېده، نور نړۍ په څه بوخته ده، خو زموږ افغانان په څه بوخت دي. زه له دوی دا هیله لرم چې راځئ، نور دا وخت نه دی، په ځان کار وکړئ، په ځان بسیا شئ، نور خلکو ته ردې بدې مه وایئ. دا په واقعا هغه ستا کورنۍ به ښه وي، ستا کورنۍ به په داسې کارونو کې ښکیل نه وي، خو که چېرته ته په یو غلط انداز کومنټ کوي نو خلک ستا د کورنۍ په تربیه باندې قضاوت کوي. خلک وایي چې حتماً دا ټوله کورنۍ همداسې ده، خو نه، ټوله کورنۍ به داسې نه وي. دیو کې به یو کس وي چې هغه به د ادب له اړخه کمزوری وي. واقعیا زه خو ډېر ځورېږم او ډېر دردېږم، ځکه چې نوره نړۍ وګوري، د نورې نړۍ ځوانان وګوري چې هغوی په څه بوخت دي، او بیا چې خپلو افغانانو ته وګوري بیا دې ته خامخا دردېږي. دوی نور داسې څه نه لري، دوی داسې وادف نه لري چې زه باید دې ادب ته کار وکړم. یوازې ټولنیزې رسنۍ د دې لپاره جوړې کړې دي چې په هغه کې کنځلې وکړي، په هغه کې را دې بدې ووایي.
قدرت الله شمی بیا وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې منفي کومنټونه ډېری هغه کسان لیکي چې د زده کړو کچه ټیټوي.
زمونږ د ټولنې په کم پوهی باندې دلالت کوي چې کله مثلا یو څوک پوسټ کوي او یا حتی د هغوی سره فرینډ هم نه وي، بیا دوی هلته کمنټونه کوي، دا سړی داسې ښکاري لکه نابللی چې واده ته ځي. نو یعنی مونږ خپله چې کله مطلب داسې یو نیم پوسټ کوو چې هغه مطلب زمونږ لپاره به یو مهمه موضوع وي، مونږ به سوچ کړی، فکر به مور باندې کړی چې یاره دا موضوع مونږ دلته ولیکو تر څو ټولنې ته یو آگاهیت ور وړاندې شي. دی به درته راشي هغه خپل کم فکر چې دا مطلب په تکاوي کې خې دا هغه به راوخلي، دا هغه په سر باندې وتا ته داسې یو کمنټ وکي چې ته په خپل په وشرمېږي، خبره به د کړی و به په شرمېږي ته چې خاص زت سوې مودات سوې. دا خود د خلکو د ډېر زیاتې د کم پوهي یو لامل دی. دا خو بل هیڅ هم نه دی، کچې ته د خلک پوهې دی نو ولې به په پردي واده کې دوی غړي دل. دا خو هغه خبره ده چې ما اوس ورځ داسې دی لکه په پردي واده کې چې غړي، نو په دې باندې خو یو سړی ډېر زیات کم شخصیت ښکاري او ډېر زیات بد ښکاري. لکه مخکې مې راشد خان پوسټ کړه او باغی باندې مازینو خلکو لیدل چې دوی کم کمنټونه کړي وو، نو لچا خبره ما ورته په یو سترګه کتل. یعنی مونږ دلته شرمېدو چې دا اوس کم مخلوق دی، دا کم ځای نه راغلی دا په کم فکر دومره دغه شیان دی لیکي. دا دوی د کم پوهې لامل دی، بل هیڅ نه دی.
څه فکر کوئ دا کسان داسې یو کمنټ لیکي چې هغه د تاسو خبره اته د دیوال نه چې یو څوک هغه ولولي، کورنۍ ورور دوستان خپلوان هم دا کمنټونه ګوري، دوی ته نه وایي دا کمنټ مناسب نه ده، دا کسې په ځان نه راوړي، د ته هم دا ښه ښکارېږي. څه فکر کوئ په دې اکله؟
که چیرته مطلب د خپلو کورنیو د وګړو په کیسه کې ول، نو هغوی به داسې کار نه کوو، داسې کمنټونه به نه کول. او یو داسې یو انسان چې هغه په کمنټ کې ډېرې زیاتې بدې خبرې لیکي چې په هغې باندې حتی بل سړی شرمېږي، نو هغه بیا د دوی په کیسه کې هم نه وي چې د دوی فامیل به د دوی په اړه څه ووایي. او د دوی هغه کم هغه د روزنې کومه طریقه چې ده، نو مطلب دا د هغه ځای نه سرمنشا اخلي چې مطلب دوی په داسې یو ځای کې دوی نه راستر شوي، یا په داسې یو ځای چې مطلب هلته دوی باید سم اکیډمیک راستر شي، هغه ځای کې دوی نه راستر شوي. نو دوی د فامیل موضوع زه فکر نه کوم چې مطلب هغه څوک چې داسې یو کار کوي هغه بیا د فامیل د یو مشر د یو کشر هغه نزاکت به دی ځان سره وساتي چې ولا ما به خپل فامیل وګورم، زه به هغه ته بد معلوم شم. زه فکر نه کوم چې یو څوک داسې کوم کار کوي نو هغه سره دا احساس اوسېږي چې یار زما دا خبره به زما فامیل وګوري، ځکه چې دا خو کم داسې کوم څه نه دی چې پټ کیږي، ځکه چې دا خو براله خبره ده. نو کله چې مثلا یو سړی دا څه کوي هغه فکر نه کوم چې بدې شیانو، ځکه دا هغوی ذهنیت دومره کم وي دومره ټیټي چې دا خبره کولی شي، نو هغه د فامیل په کیسه کې هم نه شي کېدلی.
انټرنیټ ټولنیزو رسنیو دغه ټوله نړۍ په یو کلي بدله کړې ده، یعنی هر څوک کولی شي له هر څه نه خبر شي. تاسو چې کله د نورو هیوادونو د وګړو په تیره بیا د ځوانانو پوسټونه ګورئ، بیا تر غلاندې کومنټونه ګورئ، بیا راځئ یو شمیر افغان ځوانانو ته د دوی فیسبوک پاڼو ته سر ورښکاره کوئ، یا یو څوک چې کومنټ ورکوي دې ته سر ورښکاره کوئ، څومره فرق کوي له نورو هیوادونو له ځوانانو سره؟ ځینې افغان ځوانان لیکلي په ټولنیزو رسنیو کې څومره فرق کوي؟
ډېر زیات فرق لري، ځکه چې مطلب موږ د نورو مملکتونو ځوانان چې ګورو هغوی په یو موضوع باندې مطلب هغوی خو اول سوشل میډیا دومره زیات استعمالوي نه، که بیا چیرته مثلا استعمال شي هغوی په یو ډیر ښه هدف باندې استعمالوي. لکه مثلا موږ اوس په افغانستان کې لینکډین وګورئ چې مطلب څومره خلکو سره بد دا وي، یا مثلا دغه فیسبوک کې چې دوی کوم پوسټونه کوي چې مطلب یا تاسو یو پوسټونه چې هغه مطلب اصلا هیڅ معنی نه لري، چې موږ ور باندې دوه ورځې سوچ هم وکړو دغه معنی موږ ته نه رابرسېره کېږي چې دا پوسټ په کوم فکر باندې کړای. مګر که نور مملکتونو ته لاړ شو هغوی چې دی مثلا په کومې عرصې کې چې دوی په ورځني ژوند کې په اکیډمیک ژوند کې چې دوی مصروف وي، دا هغې اړوند دوی ځان ته ایونټس جوړوي، هغې د هغې اړوند ځان ته ګروپونه جوړوي، د هغې اړوند ځینې خلکو ځینې مثلا واړ ډېر مثلا تحقیق کړی، د هغې یوه مهمه خبره راخلي هلته لیکي، هم خپل بیک ګراوند جوړوي، هم نورو ته خپل
خپل شخصیت خیام چي دي غواړي چې په یو چا باندې مثبت تاثیر وکي. نو زمون خپل کار نشته ده, زمون خدا دي چې مطلب ز پوسټ را واخلم پتا پس یو کم ته پوسټ را واخلې په ما پس یو کی او ز پتا پس خبر او کم او اته زمون خدا افغانان اکثریت داسې دي چې اغانن صاحب په ټیک ټاک کې او زین راوتی زی او شعر شاعری وای چې بس مطلب ترپګنی کوي چې تا بده سې کوم چې سبا هغه سې وکم. نو یو بل چې په غوګونو باندې سره وای نو مطلب اصلا سمانا یعنی موږ خو په سوشل میډیا نه یعنی څور چې موږ باید استفاده واخلو. نو اصلا په غی لارې باندې موږ نه روان, اصلا په ګټوري لارې باندې نه روان, بیخي بی ځای یعنی بیخي د وخت ضایع ده چې موږ په سوشل میډیا کې کوو. ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډیر یاد مخپل کم کړه ده, زګ چې اصلن اغیز نشته په دغه خلکو باندې. دغه خلکو ته چې یو خبره مثلا لیکي وای چې دا ځان فلسوف کوي, تر شا به در پس یو د خبري مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې بدر پس یو خبره راولي کی. نو کدي سره ته ټوکی ټکالی کې یو بے ځای شاعری وړاندې کې که عکسونه اپلوډ نو دټس ویری ګډ. خو اغه نور نور شانو کې چې دوی دا دلچسپي نه لري او دا ډیر د بدبختۍ زیاده ډیر.
bale هغه ځوانانو ته یو پیغام تاسو لري, ځکه خپل تاسو یو ځوان یاست, په ځوان باندې د ځوان خبره تاثیر کوي. مثلا ځینې کسان اصلا دوی نه پیژني, لکه څنګه تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل, هغه یو پوسټ کوي, خپل شخصي موضوع وړاندې کوي, یا شخصي موضوع یا ټولنیز موضوع. خو ځینې کسان داسې کسان هلته کمنټ کوي چې هغه سره هیڅ شناخت نه لري, ځکه یو نفر منفي لیکلي نور منفي ته پسې دوام ورکوي. دغه ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
دا صحیح ده چې یو چا مطلب شخصي فیسبوک پاڼه ده یا مثلا دغه اکاونټ ده, هغه حق لري چې په دې کې مثبت څه نشر کړي. مګر هغه خلک چې مطلب منفي څه نشر کړي, نو زما په فکر باید په دې باندې چې دا یو قیدات را نازل شي, ځکه چې مطلب ته که چیرته په دې فیسبوک کې منفي څه نشرې, نو دا یوازې ته د خپل ځان لپاره نه نشرې, دا نور خلکو ته هم ورځي. بیا چې د تا نه دومره یو ښه کار نه کیږي چې ته کم ښه څه نشر کړې چې زموږ په ټولنې باندې مثبت تاثیر وکړي, نو کم از کم هیله ده چې تاسو د بل چا په ښه اقدام, په ښه پوسټ, په ښه خبره باندې حتی پسخند مه وهئ. او تاسو کوشش وکړئ چې سوشل میډیا لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې دغه انټرنیټ چې د دنیا په ګلوبلایزیشن په یو نړیوال کلی باندې د تبدیله کړې ده, نو دغه کلی نه تاسو استفاده وکړئ. مثلا دا ځینی ایونټونه چې دي, مطلب ځینی ځینی کې کانفرنسونه دایریږي, تاسو کوشش وکړئ چې مطلب هغه د کانفرنسونو سره تاسو مطلب اړیکه ونیسئ, هغه کې د شمول لپاره مطلب خپل حل ځلې وکړئ. لکه نور مملکتونو څخه مطلب د ځوانانو سره هغه سره اړیکه ټینګې کړئ, نتورک جوړ کړئ. یا موږ په انګلیسي کې وایو چې یور نتورک از یور نت ویلث, نو نتورک جوړ کړئ. دا فصول شعر شاعری او دا ټوکی ټکالی او ویډیوګان او وکسونه, نو دا به تاسو ته څه فائدہ وکړي؟ نو په دې هیله چې د دې شنه نه زموږ په شمول دا ټول ځوانان چې د خګټه پورته کی او یو سالم فعالیت دلته تر سره کړي, زما هیله د دوی ټول څخه دغه ده.
زهره جنات چې لنډ کیسه او ناول لیکي وای, کله چې د کیسه لیکل بشپړ کړي, تلوسه یې دې ته وی چې د فیسبوک لاره له نورو دوستانو سره شریک کړي. خو له بعده مرغ ځینې وخت له داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې دا لزړه څخه ځوروي.
کله چې کوم پوسټونه شوي, زلاړه شمه دغه کومنټونه ګورم, واقعا د سی کومنټونه چې دغه پلوستل زو شرم کې مستر کې پټ کې ما یاغه صفه زته را کوم, ځکه غیست لستل ور نه, ځکه منفي کومنټونه هم شته د مثبت هم شته. خو انسان د خپل دې د خپل نگان یو څګوري کومنټ ورکې کنه, خو زما په نظر سره انسان حق نه لري او چاته خراب کومنټ ورکې. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه, د چا شخصیت پاړه, د چا خوې پاړه, د چا د سختو پاړه, د چا د مشکلاتو په اړه با دان پیګی کومنت باور کړه, پنسان باندې منفي او خراب غیزم لري. ما خپل د کومنت فاړه, نو ما یو پوسټ کو په خپل فیسبوک پاڼه باندې, نو هغه کې ځین خلکو خندا ور کړی او اولته ما ته دسي دردون کې جملې لیک کړې وي. واقعا زما زړه په کومنتونو تومره و درته تومره خپه شو, تومره ز په بندیز نو ما خپه ما ویل ها بندیز خوده به کومنتونو ولې تومره خراب چې انسانو درد. خو زما ته په حالت کې چې یو څوک کومنت ور کوي د املاین شام غلطه یو د خبرو کول تر نزدغه نزاکتن خبرې منځ د چتا سره سوال جواب کوي, هغه به ما ته دونه درد نه راکوي, زه خو جاهل دی نه پیږي. هغه انسانان چې خپله یوځی ته رسیدلې مثلا زده کړه کړي یا ته کومنټ وګوري یا صفه وګوري د ټولو نه به ډېر ښه شیان نشر کړي او ته به واقعا دا یو شخصیت دی. مګر څه یو بې معنی خبره به لیکلي یا داسې کومنټ به ورکړی چې انسان د هغې په لوستلو باندې شرمېږي. او زیاتره چې زه ځینې شیانو کې ویډیوګانو کې یا د درس نگانه یا بل نگانه ګورم نو هم منفي کومنټونه شته دی او هم مثبت شته دی کنه. خو په ځینو ځایانو کې چې مثلا انجونې اوسي یا بهر ملکونو ته تللي ځینې ویډیوګانې جوړوي یا ځینې په هغې کې به منفي کومنټونه زه ډېر وینم، ډېر زیات وینم. کله چې زه کومنټونه وایم نو زما خپل نظر به دای چې نشو کولی د یو انسان زړه ښه کړي، یوه ښه خبره ورته وکړي، یو ښه کومنټ ورته ورکړي، هغې لپاره خراب کومنټ ورکړي، ول د هغې زړه خفه کړي. کېدای شي ستا په یو کومنټ سره هم څوک ودرېږي، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، ما یو پوسټ د درس باندې جیکو، یو چا رشخان راپسې کومنټ جیکو، یعنې هغه بندیز باندې زه خفه نه شوم، کومنټ باندې ما وژړل، ما ویل دا ولې. زما په نظر سره خو دا ناپوهي ده، ځکه یو انسان پوښتي زما په خبره باندې څوک ځورېږي یا ځارېږي، هېڅکله غلط کومنټ یا خراب کومنټ ورته نه ورکوي. دا هم د ناپوهي یوه وجه ده، یا چا باندې شخان وهل، چا ته خراب کومنټ ورکول، دا هم یو ډول ناپوهي ده او یو ډول غلطي ده. هېڅوک چاته د خرابې خبرې حق نه لري، هېڅوک دا حق نه لري چا پسې شخان وهي او خراب کومنټ ورکړي. زما په نظر سره دا جهل دی یا ناپوهي ده، ځکه ځینې انسانان په ټولنه کې پیدا کېږي چې یو چاته خراب کومنټ ورکړي.
بله، دا ډول چارې چې کله یو څوک یو څه غواړي له نورو سره شریک کړي د ټولنیزو رسنیو له لارې، بیا د خلکو، البته د یو شمېر خلکو غلط کومنټونه بیرته دوی ویني هلته چې ورته لیکلي وي، څومره د دې لامل کېږي چې نور هغه ګټور څه هم دوی پوسټ نه کړي؟ ټول خلک په تېره بیا نجونې چې په دې مسایلو کې ډېرې اساسي دي، دوی بیا نه غواړي چې مثلا هغه کوم څه چې باید ټولې نړۍ ته ورسیږي، کوم څه چې دوی عملي تجربه ده، کوم څه چې په نظر یې نورو خلکو ته ګټور دي، بیا دا نه وړاندې کوي خلکو ته، نه پوسټ کوي. څومره د دې باعث کېږي چې غلط کومنټونه چې خلک ورکوي نور هغه نه غواړي چې هغه کوم څه شیر کړي؟
بالکل، دا خو معلومداره خبره ده، یوازې خبره ده. کله یو انسان ته غلطه خبره کېږي، غلط کومنټ ورکول کېږي یا رتل کېږي، ځپل کېږي، نو البته د انسان زړه ماتېږي. که هغه یوه ښه خبره پوسټ کوي یا یو ښه عمل ترسره کوي، هغه ورټول شي نو زړه یې خفه کېږي، یا د هغې د پوسټ کولو څخه یا د هغې د ویلو څخه ډډه کوي. خو زیاتره داسې نجونې هم شته دی چې مثلا د چا خراب کومنټونو ته یا د چا خراب نظرونو ته سترګې پټوي او هغو ته ډېر وخت نه ورکوي، بیا هم خپل فعالیت کوي. مګر دا بیا هم د انسان په ذهن باندې ډېره خراب اغېزه لري. که څومره انسان یو ښه کار کوي، بل انسان له خوا نه ورته خراب کومنټ ورکول شي یا ورټول شي، هغه په خپل کار کې داسې کمی احساس کوي یا زړه یې خفه کېږي چې ولې داسې وشو، یعنی باید داسې نه وای شوی. دا چې حال دا چې موږ باید داسې جاهلانو خلکو خبرې وانخلو په ځان باندې. یو انسان چې مثلا دومره پرمختللی او ښه کار هم نه کوي، د بل انسان له لوري تشویق شي، هغه واسول شي، یو ښه خبره ورته ولیکل شي، یو ښه کومنټ ورته ولی شي، مثلا خور کې ډېره ښه لیکنه دې کړې ده، زه باور یم ته به لیکواله شي، دا دې لامل کېدای شي یوه پیغله یا یوه خور لیکواله شي په ښه کومنټ، په ښه خبره باندې. مګر دغه خراب کومنټ، خرابه خبره، که هغه د کورنۍ د خوا یا د خپلو ورونو له خوا یا په فیسبوک کې د نورو له خوا، نور رسنیو له خوا کوم خراب کومنټ ورکول کېږي، هغه په روحیه باندې، فکر باندې د یوې پیغلې، د یو ځوان ډېر تاثیر لري، ډېر منفي تاثیر لري. ځکه زه شخصا خپل ځان نه درته وایم، چې کله کوچنۍ قصې لیکمه یا کوم ناول څه لیکمه، کوم ځای کې پوسټ کومه، ما ته اصلا مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورټي او خراب کومنټ راکړي. مګر بیا هم زه وایم مهمه نه ده، په ما باندې به منفي تاثیر کوي، بیا ما باندې خراب اغېزه کوي، زه به زما خپل پوسټ سره نه لولم. دې خو به څه داسې کمی نه وه، څه داسې منفي ټکي خو به پکې نه چې ما داسې خرابه خبره لیکل شوې ده، نو دا په ذهن باندې ډېر منفي او خراب اغېزه لري.
بله، کوم وخت داسې څه وایي دا چې تاسو بیرته همدغه کسان چې منفي کومنټ لیکي دوی سره تاسو تماس نیولی چې وروره ولې یا خورې ولې، کوم وخت دی بیرته ورسره تماس نیولی؟
بله، کله چې جمهوریت نه وروسته موږ ځینې پوسټونه د بیرغ یا د وطن او د دې په اړه باندې کول، نو ډېر زیات منفي کومنټونه به ما اغستل. هلته موږ یو یوټیوب چینل له لارې به م کول، ډېر خراب کومنټونه به ما اغستل. همکارانو به مې ما ته ویل وایي دې ته جواب مه ورکوه، ځکه وایي دغه وخت خلک دي چې د خلکو وخت ضایع کوي او خلکو په روحیه خراب تاثیر کوي. مګر زما زړه به ډېر خفه کېدو او دې پوښتنه به مې ورنه کوله چې تاسو ول د غلط کومنت مونږ ته راکوئ، که د بیرغ عکس دی، که مثلا د جمهوریت د وخت دی، هر څه دی، ولې غلط خبرې حق خو تاسو نه لرئ؟ نو څو نفران سره همداسې په کومنټونو کې په بحث شوم، او یا په مسنجر کې به زه ورسره په بحث شوم، ځکه ما به لږ احساسات زر راپارېدل. پوښتنه به مې ځینې وکړه چې ولې زما پوښتنه خراب یا غلط کوټ راکوئ، دی حق خو ته نه لري. نو ځینې به ښه وو خپل دلیل به وړاندې کړو یا به کومه خبره وکړه، خو ځینې به داسې جاهلو خلکو سره زه مخ شوم چې حتی عزت ته به خراب خرابې خبرې وکړې، زه به دې مجبور شوم چې هغه د هغې څخه بلاک کوم، هغه کومنټ و هغه که مسنجر و یوټوبر ځکه به چې ما به د هغې څخه بلاک کوم، ځکه هغه به د بحث وړ هم نه و، ځکه ما به غوښتل چې دې سره زه ادبي بحث وکړم چې ولې دا خو ښه کار دی، دوی به نور هم داسې یا د کومنټ نه به هم غلطه خبره کوله، یا به داسې هر اړخ ته تلو چې هغه به د بحث وړ نه، نو زه به دې ته اړ شوم چې هغه زه بیخي بلاک کوم له منځه ویسم.
دغسې کسان چې مثلا په ټولنیزو رسنیو کې غلط کومنټونه کوي، نو واضح خبره ده چې کورنۍ، دوستانې، ملګري ټولې ګوري. څه فکر کوي دای خپلې کورنۍ او دوستانو ملګرو نه هم خپل غلطو کومنټونو لیکلو باندې یو ډول د شرم احساس نه کوي؟
بالکل، دا خبره خو اول زه خپله یوه پیغله یمه، که زه یوه غلطه خبره وکړم یا غلط کومنټ وکړم، زما ورونه، زما پلار، زما مور هغه ګوري، وای ولې لورې دا دې ولې وکړو، دا خو کار نه دی. اول زما سترګې دو ته ښکته کېږي، به دوستانو ملګرو ته. خو ځینې انسانان مثلا دا غلط کار هم کوي، ډېر په فخر سره یې کوي، ډېر په ویاړ سره یې کوي، که نه په هغې باندې نه شرمېږي. او کله ته ورسره بحث کوي چې دا خو مثلا ښه خبره نه ده، ولې داسې یو څه پوسټ کوي، ولې داسې کومنټ ورکوي، هغې په سر سره نور هم بحث کوي. خو زیاتره داسې وګړي ما ولیدل چې زمونږ په پوهنتون کې پوهنځي کې ډېر شخصیتونه یې لرل، بعضې مستارې آیډي ګانې لرلې، له هغې آیډي ګانو څخه به ډېر منفي کومنټونه کول. کله چې هغو موږ وڅېړل، رسوا شول چې مثلا زموږ هم صنفي دی ده، بیا به موږ پوښتنه وکړه چې ولې مستارې آیډي جوړوئ، ولې چاته خراب کومنټ ورکوئ، نو بیا به خجالته راغی هغه وخت کې. خو ځینې انسانان دغه غلط کار هم مثلا چاته خرابه خبره هم کوي، دا هم په فخر سره اخلي، ویاړ سره یې اخلي، هغو په دې باندې نه شرمېږي، ځکه که یو انسان پوه شي چې دا غلط کار دی، یو څوک په دردېږي، هغې څخه به لاس واخلي. خو ځینې انسانان د خلکو له ځورولو څخه، د خلکو له دردولو څخه، غلط غلط نظرونه ورکولو څخه هم خوند اخلي. د نور چا په ژوند کې د حالات هغو په اړه منفي کومنټ ورکول دو ته خوشاینده ده، البته خوند به ورنه اخلي چې د یو چا په ژوند کې، د یو چا په پوسټ کې کار لري او غلط کومنټ ورکوي.
داسې کسانو ته به تاسو ته ویل ولري چې دوی د یو چا په پوسټ باندې نامناسب کومنټونه ورکوي، څه به ورته وایي په آخر کې؟
هغه خلک چې تحصیل کده دي، زده کړې کړي دي، د دو څخه ډېرې غټې غټې تمې کېږي، د دو څخه دا تمې کېږي چې یوه ښه خبره چاته وکړي، یو ښه کومنټ چاته ورکړي، داسې یو خبره چې په هغې باندې د هغې خویندې، ورونه، کورنۍ، ملګري، دوستان ټولنه ورباندې فخر وکړي، زموږ کشران له دو څخه یو څه زده کړي، ځکه له دو څخه تمه کېږي. تا که دا املا او انشا زده کړې ده، د دې دپاره زده کړه چې یو چاته خیر ورسوي، د دې دپاره زده کړه چې یو چاته نیکه لاره وښیي، نه د دې لپاره چې یو چاته غلط کومنټ ورکړي او غلط ته خبره وکړي. زما غوښتنه خو خپله ځوانانو څخه دا ده چې هېڅکله یو چا باندې منفي کومنټ مه جګوئ، که یو چا خبره هم غلطه وه، منفي کومنټ اجازه نه لري، ځکه هېڅوک حق نه لري یو چاته خرابه خبره وکړي. که یو چا خرابه خبره هم پوسټ کړې وه یا غلطه، ستا د دید نه وه، ته تېر شه ورنه، دا چې بده در باندې لګېدله، تېر شه ورنه، مه یې ګوره. حال دا چې ته جګ شي او خراب کومنټ ورته ورکوي، د انسان په روحیه باندې خراب تاثیر وکړي. لکه مخکې ما یادونه وکړه چې ما به د زده کړې په اړه یو کومنټ جګ کړو، یو لیکنه به مې وکړه، حتی هغه یو د خندا سټیکر به ما روحیه دومره خرابوله چې ما به یو هفته لیکنه نه کوله، دومره به مې روحیه خرابېدله. نو زما له ځوانانو پیغلو څخه دا دی چې که انټرنیټ دی، که میډیا ده، سوشل میډیا ده، دې ټول څخه منفي نه بلکې مثبته استفاده وکړي، ښه استفاده وکړي، یو بل ته مینه خپره کړي، یو بل ته دوستي خپره کړي، یو بل ته یو ښه ټکی ور زده کړي. حال دا نه چې په یو بل باندې نیوکې وکړي او خراب بې خبري وکړي. او زه خو د ټول نه دا هیله لرم چې یو چا خرابه خبره هم کړې وه، د هغې دلیل پوښتنه وکړي، هغه وڅېړي، شاید تاسو هغه انسان درک کړی نه، هغه په کوم مشکلاتو کې دی، څومره سختو نه تېرېږي، کوم رقم سختې په خپل ژوند کې لري، چې داسې یو خبره لیکي، یا داسې یو کیسه لیکي، یا داسې یو داستان لیکي. یو انسان د بل انسان د حال نه هېڅکله نه خبر، یو څوک د بل د چا د ژوند نه هېڅکله نه خبر. کېدای شي ستا یو منفي کومنټ هم په یو چا دومره خراب اغېزه وکړي چې هر څه پرېږدي. نو هیله مې دا ده چې له دې څخه لاس واخلي، ځکه هېڅوک حق نه لري چاته خرابه خبره، خراب کومنټ وکړي. ښه خبره کولی شي کور دې ودان، او که ښه نه شي کولی نو چوپ کېنه بهتره ده. زما په نظر سره
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه هم ډېره زیاته خود جانې.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د چنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
پښونځي کې داول سنسنیولې تر 12 سمه پوری مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سیوی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې ټول څور د شذو حقونه تر ټولاندې کېږي الله چې خزه د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره زماینه کی اما خپل چې د تحصیل مسله شیخ خپل لول نه پریږي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام او رز مونیک مرغه لازادي رادیو څخه درسی ساعت ته مو هر کلی کوم نن سه شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو تاریخ مضمون وړاندې کوو د دې خبرونه درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي اوس هم د لسم ټولګي تاریخ په لسم ټولګي کې نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم له څلورو یارانو د یو شوند او مبارزه ولولو نن به د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په اړه ولولو چې څنګه په اسلام مشرف شو او د جنگي فعالیتونو ترڅنګ د خلکو د ملاتړ او اعتماد ترلاسه کولو لپاره څه وکړل د درس ډیره برخه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پر خلافت ورچوله ده
په دلوس کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نسب شخصیت بریاو او د هغه د خلافت د لاسته راوړنو په اړه معلومات ترلاسه کوو لمړی ورځو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په باره کې مهم او اړین معلومات ترلاسه کوو د اسلام دویم خلیفہ او اصلي نوم یې عمر بن خطاب او د فاروق او عادل عمر په نومونو ملقب دی د عام الفیل په 14 کال د قریشو په یو شاغلې کورنۍ کې نړۍ تراغی په نهم نکه کې د نسب لړۍ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته رسیږي د بعثت په ژوند کال د اسلام په مبارک دین مشرف شوی کله چې د اسلام راوړی خپل مسلمانانو دلې شکاره او اعلان کړ او هم د هجرت پر مهال پښکارا اعلان وکي چې هجرت کوي کسو کور سره حساب لري او یا غواړي چې زوی یتیم او میرمن یې به خاوند شي زما پسدي راسي دا د جرأت او د زړورتیا ښکارندوی کوي د هغه ترڅنګ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غزاګانو کې ګډون کړی وو او له حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره یې له هیڅ ډول مرستې څخه ځان نه دی سپمولی لومړی خلیفہ و چې په ټولو کارونو کې له هغه څخه مشوره اخسته کله چې لومړی خلیفہ ناروغ سو له صحابو سره یې مشوره کوله رازو د هغه څخه وروسته فتوحات د مسلمانانو د دویم خلیفہ د خلافت دوره یو روشانه او لبریاو ډکه دوره و د نظم انصاف او عدل مخی د اسلام په تاریخ کې ساری نه لري هغه بریاوی چې د امیرالمؤمنین د حضرت ابو عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په لس کلنه دوره کې ترلاسه شي د امویانو او عباسیانو د دورې له ټولو بریاو سره برابر دي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فتوحات په ختیځ کې تر ترکستان او خراسان په او په لویدیځ کې تر لیبیا په سویل کې تر سودان او په شمال کې د شام او تور سمندر کې تر ترورستی پولو پوری ورسیدی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نهاوند او قادسیه د جګړې په پایله کې د فارسی امپراتوري لمنځه یوړه او فارس یا ایران خلک یې د اسلام په دین مشرب کړ. رازو هغه کوم کارونه وه چې عمر فاروق رضی الله عنه په خپل وخت کې ترسره کړ؟ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت پر مهال د بصرې او کوفې ښارونه ودان سول او ډېره پراختیا یې ترلاسه کړه. پلونه جوړ سوه، کالانونه، نهرونه وایستل سوه، منظمې عسکري ډلې رامنځته سوې، د بیت المال منظم سو او له اسلامي امارات د هر ولایت لپاره والی وټاکل سو. د ښځینو او بېوسو څخه مالیات په هغه وخت کې هم نه اخیستل کېدل. د عمر فاروق رضی الله عنه مړینه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له لس کالو او پنځو میاشتو خلافت وروسته د هجرت د درویشت هجري کال د ذوالحجې په اووه ویشتمه نیټه د مجوسي ابو لولو له لوري په شهادت ورسېدی. د هغه د خلافت دوره د بریاوو، نظم، عدل، انصاف، برابري، سوکالي او د ژوندانه د اسانتیاوو د تامین له پلوه د اسلام په تاریخ کې یو روښانه دوره وه. بلخ دا چې حضرت عثمان رضی الله عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په اړه داسې وایي چې حضرت عمر رضی الله عنه سختګیر دی، خو زموږ په منځ کې د خلافت لپاره وړ بل څوک شتون نه لري. یعنی یوازې دا نه چې دی څومره سختګیر و او ټینګار یې کوي، د هغه تر څنګ د یو ډیر ښه مشر، خاکساره او زړور انسان هم و.
په درس کې پر دې پوه شو چې د عمر فاروق د خلافت په مهال د د خلافت تر لاندې سیمې څه ناڅه آرامه وي او همدا ثبات او آرامي د دې لامل شو چې حکومتي تشکیلات منظم او خلکو ته د خدمتونو وړاندې کول هم ډیر شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته واګي است. دی ولسم ټولګي په تاریخ کې نن هند په نوي پیړۍ کې بیانېږي. په دې درس کې به خونکې مخته په هند کې د قدرت جوړښت بیان کړي، په دوام به د بابوریانو د واکمنۍ څرنګوالی مطالعه شي او په دې پوه شو چې د ختیځ هند کمپنۍ په هند کې خپل نفوذ او قدرت څنګه پراخ کړ. خونکې همدغه پوښتنو ته ځواب ورکوي.
په دې درس کې به موږ د هند په باره کې پوه شو چې په هند کې بابریانو څه ډول حکومت رامنځته کړی وو، دوی په کوم ډول باندې پر هند کې حکومت کاوه، د دوی د واکمنۍ په دوران کې هغه کوم ځایناستي و چې واک ته رسېدل، او همدارنګه د هند په باره کې به پوه شو چې هند د نړۍ د نورو هیوادونو سره څنګه اړیکې درلودلې. لومړی راځو د بابریانو یا هم ګورګانیانو په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. لومړنی کس چې په هندوستان کې د بابریانو د لړۍ بنسټ یې شو هغه ظهیر الدین محمد بابر وو. د ده نسب و تیمور ته رسیږي، دی پخپله د تیمور پخپله په مغولو پورې اړه لري، او په همدې دلیل باندې تاریخ پوهانو له دې څخه سرچینه اخلي چې بابریان د هند د ګورګانیانو او یا هم مغولو په نامه هم یادیږي. د دې تر څنګ ویلای شو چې بابر واک غوښتونکی شخص و، او وروسته د افغانستان د ځینو سیمو د نیولو څخه د اراده وکړله چې د هندوستان ځینې سیمې او یا هم هندوستان به هم نیسي. نو د خپل کوششونه شروع کړل او 15,000 یرغلونه وکړل چې بیا وروسته په ډیلی کې د په دې توانیږي چې د هغه وخت هغه ډیلی بچا ته ماته ورکړي او نور ډیلی ونیسي. د دوی دغه دوره یا د واکمنۍ دغه لړۍ 101 کاله وغځېدل، او د دې تر څنګ شپږ لویو ګورګانی یا هم ویلی سو بابري پاچاهانو په هند کې حکومت وکړي. بابر یوازې دا نه چې واک غوښتونکی و او د ځینو سیمو د نیولو لپاره یې اراده درلودل او د هغه نیولو کې یې کوشش کوي. د هغه تر څنګ بابر با تدبیر پو او زرور سړی هم وو. د دې سره سره په هندوستان کې چې ژوند یې کوي بیا هم دته هغه سیمې چې په افغانستان کې نیولې وې لکه کابل او نورې سیمې دته ډېر ګران وو، یعنی د کابل ولایت دته ګران وو. بابر مخکې له مړینې څخه کله چې دی مړ کېږي دی خپل وصیت کوي چې د ده قبر به د کابل په باغ کې یا باغونو څخه په یوه کې ښخ کېږي. چې وروسته له څلور کلنۍ پاچاهي څخه وروسته دی په 29 کلنۍ په عمر مړ کېږي او د ده مړی له هندوستان څخه بیرته و کابل ته راانتقالېږي. او په هغه باغ کې چې د ده خوښ وو او همیشه بې خوښوي هلته ښخ کېږي. د بابر زایناس هغه وخت چې بابر مړ کېږي او د ده پر ځای د ده زوی واک ته رسېږي، د ده د زوی نوم همایون و. همایون هم هوشیار او فرهنګي او پوه کس و، خو د پلار په څیر نه و، یعنی هغسې پوځي پوهه یې نه درلودله. او همایون 10 کاله په هند کې حکومت کوي. په همدغه وخت کې بیا په 1415 میلادي کال کې د شیرشاه سوري په نامه یو تکړه افغان چې کله ویني چې همایون په حکومت یې په هند کې ګډوډ دی او اوضاع یې سمه نه ده، نو دوی د هغه د دې حالت څخه ګټه اخلي او د همایون پر ځواکونو باندې حمله کوي چې په پایله کې د همایون ځواکونه ماته خوري او په دې توګه افغانان یو ځل بیا په هند کې واکمنۍ ته رسېږي. همایون چې کله خپله واکمني د لاسه ورکوي او شیرشاه سوري په دې باندې بریالی کېږي چې د ده څخه واک واخلي او خپله ځان واکمن جوړ کړي، نو بیا شیرشاه سوري د هغه ځای څخه د هند د پرېږدولو اراده کوي او د ایران صفوي دربار ته ځان رسوي. هلته ځي. نو په دې وخت کې چې شیرشاه 14 کاله واکمنۍ څخه وروسته د شیرشاه مړینه د دپاره یو بل فرصت جوړیږي تر څو د دغه ګډوډې وضع څخه استفاده وکړي او د صفوي حکومت په مرسته باندې یو ځل بیا د دویم ځل لپاره د هندوستان پر تخت باندې پاته سي. نور نو بیا دلته د افغانانو د واکمنۍ دوره هم ختمیږي. د همایون لمړنې څخه وروسته د همایون دوم ځل واکمنۍ ډېر دوام نه کوي. د شپږو میاشتو څخه وروسته د نور مړ کېږي چې وروسته بیا د ده زوی جلال الدین محمد اکبر د هند پاچا جوړیږي. او دی جلال الدین محمد اکبر دی یو ډېر زړور سړی و، همدارنګه یو تکړه او هوښیار سردار و. د یو بل هوښیار وزیر هم درلود چې ابوالفضل علامی په مرسته د هغه د هیواد ټولې چارې منظمولې او ترتیبولې. دوی د خپلو خلکو سره ډېر خواخوږي و، د هغوی د اسانتیاو لپاره یې ډېرې هڅې کولې. او اکبر د هندي کورنیو خواخوږي زیات و، همدارنګه د جزیې قانون لغوه کړي. بیا وروسته د راجپوتی هندوی سره واده کوي او د اکبر د یو پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ لاس واکمن کوي. نوموړی وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر او سند حکومتونه هم لاندې کړي. اکبر پاچاهي په پای کې په 1414 قمري کې او یا هم په 1415 میلادي کال کې له 500 کلونو پاچاهي وروسته مړ کېږي. د جلال الدین محمد اکبر لمړنې وروسته بیا د زوی جهانګیر واک ته رسېږي. د اکبر بچا څخه وروسته د ده زوی چې د جهانګیر په نامه او له یو راجپوتي مور څخه زېږېدلی و د هندوستان پاچا جوړیږي. دی تر یو حده پورې د خپل پلار هغه اصلاحات چې راوستلي و هغه ته دوام ورکوي. او خو د ده په زمانه کې د انګریزیانو یو بل کار دا چې د انګریزیانو سره دی د سوداګرۍ کولو اجازه ورکوي او انګریزان دې ته پروژې چې راسي تر څو دوی سره سوداګري وکړي. او په دې بهانه باندې انګریزانو هم په هندوستان کې نفوذ کوي. او همدارنګه دې په زمانه کې د ایران پاچا شاه عباس صفوي هم په کندهار یلغلونه کړي وو. کله چې دغه شاه عباس صفوي کندهار باندې یرغل کوي او د کندهار کې چې هغه وخت حکم کوونکی و د هند له پوځي مرستې څخه ناهیلي سوه، نو په دې وخت کې کندهار بیا یو ځل صفوي ایران ته پاتې کیږي.
د ختیز هند کمپنۍ د نفوذ د څرنګوالي په باب مو دا ولوستل چې کله جهانگیر په هند کې پاچاهي ته رسیږي، نو په دې وخت کې د یادې کمپنۍ عناصر د سوداګرۍ په پلمه هلته خپل نفوذ پراخوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې هم د دولسم ټولګي تاریخ بیانېږي. د جغرافیه په درسونو کې موږ د ایران د جغرافیایي موقعیت په باب ولوستل. نن به د ایران د تاریخ یو پاڼه راوړو. د ایران د تاریخ په برخه کې لومړی د دغه هیواد فرهنګي مسایلو ته یو لنډه کتنه کیږي. په دوام به د پهلوی حاکمیت بیان شي او دا بولولو چې په ایران کې انقلاب څنګه رامنځته شو.
د نن ورځې په درس کې به موږ د ایران اسلامي جمهوریت د پهلوی دورې د قدرت د مهمو پیښو او د اسلام د اسلامي انقلاب د لاملونو په حق له معلومات حاصل کو. لومړی راځو په دغه دوران کې د ایران اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او ټولنیز حالت د قاجاري دورې په پیل کې سړډولو په بحث وکړو. د قاجاري دورې په پیل کې د ایران اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حالت مخ په وړاندې روان و چې د یو لړ تحولاتو او بدلونونو لپاره په ایران کې لار پرانستل. په ایران کې د ورستنیو کلونو پیښې له دوو خواوو کورني او بهرني حالاتو څخه متاثر و. په بهرنی برخه کې باید وویل شو چې هغه دوه هیوادونه یا هغه لوی هیوادونه چې عبارت له روس او انګلیس څخه و د ایران پر اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حالت باندې زیات اغیزه کړې و او د قاجاري دورې د ایران اقتصاد توان یې مخ پر کمزورتیا روان کړی و. اقتصادي وضع په همدې خطر لمنځه تلله او خرابېدله ورځ تر بلې، ځکه چې دوی له نړیوالو سره په اقتصادي برخه کې سیالي نه سوی کولای. پر دوی باندې هغه بندیزونه د دې لامل سوه چې د دوی هغه کسبکاران او ماهره کسان چې دوی په هیواد کې درلودله خپل کسب په کراره کراره سره پرېږدي او بېکاره پاتې سي، ځکه د دوی تولیدات یوازې په خپل هیواد کې سوداګري درلوده، نور دی نسوی کولای چې له بهرنیو سره سوداګری وکړي او دغه یوازینی لامل چې د دې اقتصاد ته یې غټ تاوان رسولی. د هغه څخه وروسته زیات پاسونونه رامنځته کیږي. پاسونونه کیږي تر لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته په ایران کې سیاسي، اقتصادي او اداري ګډوډۍ په روسیه کې سوسیالتي نظام راتګ او ګاونډي هیوادونو ته یې د خبرویشتون په ایران کې د حاکمه وضع څخه د بیلابیلو پاسونونو رامنځته کیدل یو ښه دلیل ویلی سو. او د ملت سرتاسری ناخوشي، ځکه ملت په دې باندې نو کانی او د نه خوشول چې د یو هیواد په شاوخوا کې د سوداګری لارې بندې وي. دا ټول هغه څه چې د کب د میاشتې د درېمې نیټې د کودتا لپاره یې لار برابر کړه او د دې کودتا مشر رضا خان و. رضا خان په لومړي سر کې په ایران کې د دفاع وزیر و، بیا د هغه څخه وروسته د پوځي قواو مشري دنده ورپه غاړه کیږي. رضا خان د شاه په غیب کې په اروپا کې اوسېده چې په اروپا کې اوسېدي خپل ځواکمني ورځ په ورځ ټینګول او کوشش او هڅه یوازې دا و چې په پراخو تبلیغاتو سره دا وشي چې احمد شاه د هیواد د برخلیک په اړه کوم پروان نه لري. د رضا خان د واکمنۍ په دوره کې هغه مهمې کړنې چې د ترسره کړې، لومړی د منظم پوځ جوړول و، د ښارونو جوړول، د املاکو ادارې رامنځته کول، د ریل ګاډي پټلۍ جوړول، د محکمو جوړېدل، ټولنیز اصلاحات راوستل. دا له مخکشي او مهمو کارونو څخه و د رضا خان و. د دې وروسته محمد رضا شاه پهلوي واک ته رسیږي. محمد رضا شاه پهلوي د رضا شاه پهلوي زوی او د پهلوي کورنۍ دویم بچا و. هغه په 1298 لمریز کال کې په تهران کې زیږیدلې. لومړۍ زده کړې په پوځي ښوونځي کې او لوړې زده کړې په سویس کې بشپړې کړلې. رضو د محمد رضا شاه پهلوي د سلطنت له مهمو کارو څخه ځان خبر و. تر ټولو مهم کار یې د ایران د نفتو ملي کول و او د ډاکټر محمد مصدق په مشرۍ ترسره سو دغه کار. د هغه تر څنګ د نور مهم کارونه هم ترسره کړل په ایران کې چې عبارت له د ملګرو ملتونو د ټولنې سره د ایران اسلامي جمهوریت یو ځای والی وو او د هغه تر څنګ د لومړي ځل لپاره د ټلویزیونونو د سکا رامنځته کول، د مرکزي بانک جوړول، د نالوستو پر وړاندې مبارزه، د سنا او شورا په مجلسونو کې د ښځو د انتخاب حق او د لویو سړکونو جوړول.